السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2019 کال د دسمبر 8 نیټه ده زه فرخنده صد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه
دوها کې له طالبانو سره د امریکا خبرې بیا پیل شو دا ناکامورا جسد نن جاپان ته لګو له روسي او بلاروس مشران نن تاسو چې کې پر هم هنګي غږی پوره خبرونه د قطر په مرکز دوها کې سرلننه بیا د امریکایي استازو او طالب مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته نږدې یو امریکایي چارواکي نن مشال رادیو ته د دې خبرې پخلی وکړ چې خبرې یو ور بیا شروع شوې دي. دغه امریکایي چارواکي ویلي د خبرو تمرکز د سولې پر ټینګښت او د تشدد په کمولو دی سو بین الافغاني خبرو او اوربند ته لاره هواره شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر پاول جون سره په کتنه کې ویلو چې په سیمه کې ټیکاو د افغانستان د سولې پروسې له دوام سره تړلې. ولسمشر ټرمپ د سولې مذاکرې څخه کم درې میاشتې مخکې وروسته لاغې لغوه کړې چې طالبانو په کابل کې د یوې حملې ذمهواري ومنله. په دغه برید کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. تر اوسه د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو اترو نه پړاوونه ترسره شوي دي. پېښور های کورټ په بی آر ټی یا د چټکو بسونو پروژه کې د درغلیو په اړه د پلټونو پوره کولو لپاره اف ای ای ته یو نیمه میاشت وخت ورکړی. های کورټ د دسمبر په 15مه د پروژې په اړه خپله تفصیلي فیصله خپره کړې ده. عدالت ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا پروژه بې له څه منصوبه بندۍ پیل کړې وه او په لومړي سر کې په شپږو میاشتو کې د پوره کولو ژمنه کړې وه خو لا تر اوسه سرته نه ده رسېدلې. های کورټ د هغې پروژې په اړه د پلټنو امر په داسې مهال کړی چې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون دا پروژه به را روان کال د فبروري په میاشت کې سرته ورسیږي.
دا چې کوم بی آر ټی پنده کې جوړ شوی دا کوم لاهور کې جوړ شوی دا غي نه دي زموږ میټیریل فار بیټر ډیر د سټنډرډ دی او ان شاء الله تعالی او چې کله دا کمپلیټ شي موږ بار بار وي که څوک اډیټ کول غواړي که څوک د دې تحقیقات کول غواړي موږ به ویلکم کوو.
بلخوا په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن غړي د پروژې د ځنډ له کبله په صوبای حکومت نیوکې کوي او وایي چې د هایکورټ فیصلې ثابته کړي چې په دې پروژه کې درغلي شوې ده. پاکستانی ترانسپورټرانو په چمن پوله د پاکستان غړې ته خپل کانټینرونه د احتجاج په توګه درول دي. د درول شو کانټینرونو شمیره د 500 په خواوشا کې خودل کیږي. دوی له کسټم یا ګمرک د ادارې لخوا د غوې د کانټینرانو د کلیرنس د نه کولو په احتجاج د ګام پورته کړی دی. ترانسپورټران وایي د پاکستان لوجستیک سیل دوی ته په کراچۍ کې د ګمرک د ادارې لخوا ورکړل شوي سټیکرونه نه مني او ورته وایي چې په چمن کې به هغوی بیا نوي سټیکرونه اخلي. د عبدالباقي په نوم یو ترانسپورټر وایي دا ګام هغوی ته د منلو وړ نه دی.
وڅه د انرسي والا دا ډم ورچولې چې ګاډي زما خاطر او ګرځوه زه د تسکیل کوم دغه باندې بیاستو مخ په 200 ګاډي او شته وسلس ګاډي نه وړي مخ دونه مشکلات نه چي نه ډوډۍ نه او داس نه مول د چمن سپورې جوړي در په دره یو می دوری کشي بل می دوری کشي یو مشره لا ډیر خراب.
ماشال لډیو هڅه وکړه چې په دیړه په کوټه کې د کسٹم د ادارې د چارواکو نظر واخلي خو بریالي نه شو. چارواکي وای په دوکې سیمه کې نن د سکرو په کان کې د چاودنې له کبله یو مزدور وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. مرستندوی پرسونل د وژل شوي تن جسد او ژوبل تن له کانه ویستلی دي. دوکې د بلوچستان د مرکز کوټه شمال ختیځ لوري ته په 240 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې پکې د سکرو درنګونه دي. د سکرو د کان د سرنې مسول محمد ناصر وای وژل شوی تن د بلوچستان د سنځاوي سره تړاو لري. د بلوچستان د سکرو په کانونو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا د شانګلې سوات او نورو سیمو خلک هم کار کوي. تر دې وړاندې هم ورته پیښو کې ګڼو مزدورانو خپل ژوند له لاسه کړه. مزدوران وایي د قانونو مالکان د هغوی حفاظت ته پاملرنه نه کوي خو مالکان بیا وایي دا ډول پیښې د مزدورانو د غفلت له وجې رامنځته کیږي. د افغانستان په جلال آباد کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا جسد نن په کابل کې د سرکاري اعزاز وروسته د هغه کورنۍ ته وسپارل شو چې وروسته به له کابله ټوکیو ته ولېږدول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې موقع ویل دا د ډېرې خواشینۍ ورځ ده ځکه افغانستان یو ستر شخصیت له لاسه ورکړی.
وطن والو نن واکن ده خوش نیورازده دکتر سیب ناکاموراسان آغا ستر شخصیت و سخبل طول زوانده ده ولس ده افغانستان ده ولس ده خیگنه ده محرومترین اقشارو ده قوی کولو او ده وطن ده آبادولو ده پارا وقت ده.
جاپانی ولس افغان ډاکټر ناکامورا چې افغانانو بوتلمینې کاکامورات ویل د دسمبر په څلورمه په جلال آباد کې سره د 15 افغانانو په وسلوال برید کې وژل شوی او تر اوسه هیڅ هم د برید ذمہواري نه ده منلې. تمه ده چې نن به د بلاروس او روسیې ولسمشران سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحادیې پر تړون بحث وکړي. دا له هغې وروسته ده چې مسکو پر مینسک دباو زیات کړی چې له هغو سره د هماهنګي زیاته کړي. د ولادیمیر پوتین او الکزاندر لوکاشنکا ترمنځ د تورې بهیرې په سوچي کې د خبرو دا پړاو په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په همدې ورځ د یونین ټریټي یا د اتحادیې د تړون شلمه کلیزه هم لمانځل کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 کال کې تړون لاسلیک شو چې موخه یې د یو متحد هیواد رامنځته کولو، خو دوه لسیزې وروسته دا یوازې د کاغذ پر مخ شوی تړون ښکاري. بلاروس د تیلو د ضرورت د پوره کولو د کال په حساب د 15 بلیونو ډالرو سبسیډي یا رعایت لپاره پر مسکو تکیه کوي. د روسیې د فشارونو باوجود الکساندر لوکاشنکا د لودی سره هم لاړیکو پاللو نه دی راګرځېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر د ایران امنیتي ځواکونه د مظاهرتیانو پر ضد پر سخت تشدد کارولو تورن کړی دی. میچل بچلت پرون وویل چې هغه په ایران کې له اوسنیو مظاهرو وروسته د مظاهرتیانو په نیولو او ځورولو اندېښمنه ده. نوموړي زیاته کړه مستند ویډیوګانې ښایي چې د مظاهرتیانو پر ضد سخت تشدد کارول شوی او دا هم لیدل شوی چې امنیتي ځواکونه په پرمنه مظاهرتیانو ډزې کوي. امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په 2 ویلي چې په ایران کې د مظاهرتیانو پر ضد په عملیاتو کې تر اوسه 200 کسان وژل شوي دي. ایراني چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حالو د کرن صاحب اورو.
نن د خادی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه غسل کیږي او په 1.55 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپیه 50 پیسې او په 201 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.70 روپیه 70 پیسې او په 1.70 روپیه 10 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 2.5 روپیه 50 پیسې او په 2.5 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپیه 50 پیسې او په 1.5 روپیه 50 پیسې. او یو افغانۍ په 2 روپیه غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې وریځي خوري وي او په ژوب کې آسمان شین وي. په پېښور کې په درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او درویش، ژوب کې 3 او 18، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري بیا پیل شوه. بل خوا په دې اړه سړونکو وایي
او بل طرف ته افغانستان حکومت چې کوم دی هغه دو قدم وړاندې دي، یو قدم به وروسته ځي. بل په یو بل باندې دومره اعتماد هم نشته.
پېښور های کورټ د دې خار چټک بس پروژې یا بی آر ټی په اړه تفصیلي فیصله کې ایف آی اے ته امر ورکړی چې په دې پروژه کې دي د درغلیو معلومات وکړي.
موږ د های کورټ دې فیصلې ته ډېر په ښه نظر ګورو او ښه به دا وه چې ډېره مخکې دا راغلی وي، ځکه چې په عربونو روپۍ دا د دې صوبې چې غریبه صوبه ده.
او شمالي وزیرستان کې ځایي انتظامی په ولس کې د صحت کارډونه ویشلي دي.
دا دې پیری دی لور چې د چار شناختی کارت دی په نوم نه دا کارت جوړ دی. دا خپل کارډینا وصول کښتا
د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو څنګه موړاندې په خبرونو کې واوري ته امریکایي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د امن خبرې اترې بیا شروع شوې دي. یو امریکایي چارواکي مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې ده چې د دې مخکې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو نه پړاونه تر سره شو او اوس بیا پیل شوی. د سیمایزو چارو پوهان خوشبین دي چې دا وار به مذاکرات ښه نتیجه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل لګول ایاس نور.
د قطر پلازمینه دوحا کې د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ رسمي خبرې اترې بیا پیل شوې دي. یو امریکایي چارواکی د نوم نه خودو په شرط مشال ډو سره په خبرو کې تایید کړي چې په دوحا کې له طالبانو سره خبرې شروع شوې دي چې زیاته توجه د تشدد په پیښو کې کمواله راوستل دي. امریکایي چارواکی چې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زمي خلیزات فعالیتونو څخه خبر دی مشال ډو ته په رالیګلي پیغام کې ویلي دي چې د اوسنۍ خبرو مقصد بین الافغاني خبرو اترو او اوربند ته لاره هوارول دي. د دې مخکې د قطر پلازمینه دوحا کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې ترې هم شوې وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر په 28مه د افغانستان ناساپه سفر پر مهال ویلي ول چې طالبان تړون کول غواړي او دوی باید اوس اوربند وکړي. په لندن کې د سیمایزو چارو پوه حسن یوسفزی مشال اړتیا ویل چې د اوسنۍ خبرو اترو تیاری لپاره ډیر کار شوی دی او کوشش کیږي چې دا وار جامع مذاکرات وشي.
زما خیال دی دا ځل خبرې ډېرې پریکنده دي، مهمې دي او طالبانو هم درې میاشتو د توقف نه وروسته هغوی ته هم احساس شوی دی چې باید خبرې د وګړو په ځای باندې جامع او مکمل خبرې وي. نو امیدونه شته دي چې دا ځل یو حل رامنځته شي، خو بیا هم داسې مکمل ډول ویل چې طالبان به جنګبندۍ ته تیار شي، د افغان حکومت سره به دوهیسه حکومت خبرې وکړي، په دې اړه باندې خبره کول فکر کوم له وخت نه وړاندې ده.
سمی یوسفزی زیاته کړه چې طالبانو د اوربند په اړه سنرمي خودلې ده او امریکا هم په دې لټه کې ده چې دا ځل اوربند یقیني کړي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ځانګړي استازي زمي خلیزات په دې رستو کې د کابل سفر هم کړی وو. په پیښور کې د سمیزو چارو پوه اجاز خټک بیا مشال لټوي چې دا وار به د امن خبرې ترې نتیجه ورکړي.
نو اس کی جو ہے دی وقت پہ چانس زادی یا امریکہ خپل خبر رسو شو دا او په دې زور نه کوي او یا طالبان رسو شو دي نو دوه سیو چې خلاص بلاله دا چې دی کی
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د امریکا له ناظم الامور پال ډبلیو جون سره ملاقات کړي. د بارنو چارو وزیر ویل چې پاکستان به په افغانستان کې د جوړجاړۍ او امن کې خپل رول لوبولو ته دوام ورکړي. د نوموړي په خبره د ټولو سیمې پرمختګ او سوکالي نیخ په نیغه افغانستان کې امن سره تړل شوې ده. قریشي ویل پاکستان د امریکا له لوري افغان طالبانو سره د امن خبرو پیلولو هرکلی کوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال اړتیا ویل پاکستان په پروسه کې خپل رول لوبولې دي.
پاکستان رول په دې کې مرکزی هم دی او خو بل طرف ته چې موږ وګورو نو د پاکستان په لاس کې دومره واک اختیار هم نشته دی چې په هر حالت کې یا په هر صورت کې یا د هر شرط لاندې طالبان مجبور کړي او بل طرف ته افغانستان حکومت چې کوم دی هغه هم دوه قدم وړاندې دي، یو قدم بیروسته دي. هغوی باندې هم سډیر تعلق کې دومره هغه ګرموالی هم نشته دی او بل په یو بل باندې دومره اعتماد هم نشته دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې وې. تر اوسه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نه پړاونه ترسره شوې دي. بلخو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه پخوانی سند او پرمختګونه لغوه شوي او اوس په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو د خبرو تازه لړۍ پیل کړي. د وزارت ویاندي ناجي انوري نن مشال لري ویل په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی نه پړاو خبرې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا باطل شوې دي. هغه ویل چې د هر ډول غونډې له پیلېدو مخکې باید د اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو پر موضوع بحث وشي. په قطر کې به خبرې داسې پیلېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی سند باطل دي او د هغې پر بنسټ نورې خبرې نه کیږي، یعنی کومې خبرې چې کیږي داسې دي لکه چې له سره هر څه پیل شوي وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي. اوریدونکو، شمالي وزیرستان کې په لومړي ځل پرون د صحت کارډونو پرانیستو شو ولسته د صحت کارډونو ورکولو سلسله پیل شوه. تحریک انصاف ګونځای مشرانو چارواکي وایي چې د هر شناختی کارډ لرونکي په نامه دغه کارډ شوی او دوی یې د وړیا علاج لپاره استعمالولی شي. په دې اړه تفصیل اورو. خو راځو یو بل رپورټ ته. زو بلوچستان ته چرته چې د افغانستان پولیس سیرما په سرحدي ښار چمن کې د کسټم او د ترانسپورت د کمی ادارې ان ایل سی ترمنځ د کړکیچ له امله په سلګونه کنټینران په چمن کې ودرېدلي دي. په دغو کې زیاتره د افغان ترانزیت ټریډ او د نیټو ځواکونو لپاره په شیانو بار دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د پاکستان د کسٹم یا ګمرک د محکمې له لوري د کلیرنس د کار د بندولو له امله د 500 څخه زیات کنټینران د پولي ودې غاړې ته په چمن ښار کې درېدلي دي. په چمن کې د چارواکو په وینا چې په کراچي کې د کسٹم د څارنې لاندې کنټینران د بندېدو پر مهال هغه ته چې کوم ټریکر لګیږي هغه تر افغانستان پورې بند پاتېږي. خو اوس د دې چارواکو د ادعاو سره سم په چمن کې د پاکستان د ترانسپورټ د کمی ادارې ان ایل سی له لوري د دې کنټینرانو خاوندان ته ویل شوي دي چې دوی د یو ځل بیا ټریکر ولګوي. په دې ترڅ کې د کنټینرانو ځینې خاوندانو مشال ریډیو ته وویل چې د ان ایل سی دغه کار د دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
کراچی سره لوړی جالت هم دغه سکینه کیږي او د پلاری مطلب ټیکر لګي ټیکر والا لاوال کی دلیس راځي کسٹم ټیکر والا خپل ټیکر ګوري کسٹم والا خپل سلام ګوري مال ګوري دلیس شکه راځي هغه کنټینر ماته دی له پاکستان کی خالی کی یې برته لکی بارډر لږي اوس ان ایل سی والا دا ډرامه شروع کړی چې باید ګاډی نه بدوري راځي الته تاسو ته پاره غواړی الته سکین کی سکین سکین دروازې سره په سکین پروت وای اره ګاډی بدر وتل دی و دوری د خپل پیسو د پاره بیا سي
بل باقی دی ز د کراچی و سي دن کم و سي د ان ایل سی والا دا ډم را چولې سي ګاډی زما خاطر او ګزو ز د تسکیل کوم دغه باندې بیا استو مخ په 200 ګاډی او ست وسلاس ګاډی نه وړي مسته دون مشکلات نه چای نه ډوډۍ نه او داس نل مول د چمن سپری دوری در په در یو می دوری کشي بل می دوری کشي یو مستره الا ډیر خراب
په دې اړه په کوټ کې د کسٹم د چار وک سره د خبرو هڅه وکړه خبري علي نسوم. البته په چمن کې د چمبر اف کامرس په خاني مشر عمران کاکر راته وویل چې دوی په دې ترڅ کې د چارواکو سره تماس نیولې دي.
سکیننګ د ایگزامینیشن یا د ټول پروسیجر د کلم کمپلیټ کېدو بعد چې کوم کاروایی تی په ان ایل سی کوي دا د اګریمنت چې کوم د اپټا ورته وای افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنت بالکل خلاف ورزي ده. خو ما کمانډر ټول سر سره خلاص کی یو وین کمانډر ته سر خلاص کی باغو خورکان وویل چې دا د لوړ څه آرډر دی نو اوس سر نه پخلاص کیږي چې دی کلیر ول نه راشي خو دې به من خامخار اوشي.
د شاغلی کاکړ په وینا امکان دی چې نن به د کسٹم ډیپټی کلکټر د کوټ څخه وچمن تر اورسیږي او دغه ستونزه به د خبرو د لارې خواره کړي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی ا مصالحه د زمو جنانان سره مو باندې وراوري او ني جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو بوي او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو د پاکستان د وفاقي حکومت اتحادیه او بلوچستان نېشنل ګوند منګل اډلی مشر وای په بلوچستان کې د بشري حقوقو تر پخو لاندې کې د لاس یاد شو دي. دی وای اوس په بلوچ مشت سیمو کې د میرمنو نیول کې د هم پیل شو دي. نو موري له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د بلوچستان صوبایي حکومت به واکه دی او مرکزی حکومت ته یوازې 100 ورځې وخت ورکوي چې عملی ګامونه پورته کړي. د بلوچستان حکومت هم د میرمنو نیول کېدل تایید کړل او وایي چې له هر چا سره به قانوني چلند کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پورېوال کاکړ نور.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل وای د اوسنی حکومت پر مهال په بلوچستان صوبه کې له بشري حقوقو سرغړونې لا زیاتې شوې ده. سردار اختر منګل د دسمبر پر 6 نیټه مشال راډیو ته وویل چې په خوا به د بلوچستان نارینه نیول کېدل او اوس یې میرمنې هم نیول کېږي.
تین مختلف گاؤں ہیں، ایک میں سے دو خواتین کو اٹھایا.
امنیتی ادارو د نومبر پر 9 داواران ضلع درو کلو څخه 4 میرمنې پورته کړې وې او بیا پر 1.5 نیټه په خوزدار کې لیویز ته سپارلې وې او یوه ورځ وروسته د هغوی داسې تصویرونه خپاره کړل چې مخ ته یې درنې درنې وسلې پرتې وې. دوی دا ښودل غواړي چې اول ځوانان او مشران ترهګر وو او اوس یې میرمنې هم ترهګرې دي.
نموړي وویل چې دا هر څه د دې لپاره جواز جوړول دي چې بیا هر وخت وغواړي نو د بلوچستان د کورونو بے پردګي وکړي. سردار اختر منګل تور پورې کړ چې د بلوچستان حکومت د پخوا په سیر بے واکه دی او هغه له بشري حقوقو د سرغړونو تپوس نسی کولای.
بلوچستان میں نواب بکتی کی شہادت میں
آیا د نواب اکبر خان بکتی د شہادت پر وقت د بلوچستان د خلق حکومت نو آیا د ذوالفقار علی بھٹو په واکمنی کې چې په زرګونه بلوچستان وژل سی و په هغه وخت کې د بلوچستان د خلق حکومت نو پښتنه داد چې آیا رښتیا هم د خلکو ته د بلوچستان ولس ووټ ورکړی وو کنه دوی غوړه کړی سی دي
د بلوچستان د وزیرالا ویاند لیاقت شهوانی په اواران ضلعه کې د میرمنو پر نیول کېدو خفګان وښود خو د سردار اختر جان منګل تورونه رد کړل د ویل د بلوچستان حکومت هم د میرمنو پر نیول کېدو خوښ نه دی خو له هر چا سره به قانوني چلند کېږي
ایف آئی آر در شوی دی چې کوم تورونه پر دوی لګول شوی چې د وسلوالو مرستې کولې نو د هغې به پلټنې کېږي که بې ګناو نو به خوشي شي کنې نو قانون به پرې عملي شي او بله خبره دا ده که پلټنو ثابته کړه چې هغوی د بدنیتۍ له مخې نیول شوي وي نو به له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند کېږي.
لیاقت شاوانی وویل سردار اختر منګل د لومړی دا خبره سرګند کړي چې د یو پلو حکومت ناکام بولي او بل پلو په مرکز کې ورسره ولاړ دی. سردار اختر منګل مشال راډیو ته وویل چې که مرکزی حکومت په بلوچستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره په راتلونکو څو ورځو کې عملی ګامونه پورته نه کړل نو د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی کمیټې به دا پریکړه کوي چې د حکومت ملاتړ پرېږدي که دوام ورکوي. د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو او د پاکستان عدالتونو په بیا بیا امنیتي ادارو ته د لادرک کسانو د ستونزې د هواري ویل دي. هغوی په ظاهره دار د ویچې ګواکې دوی په بلوچستان کې بشری حقوقونه تر پرو لاندې کړی دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
د نړۍ حیرانوونکې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
اوریدونکو څنګه متاسو ته وړاندې ویل چې شمالي وزیرستان کې په لومړي ځل پرون د صحت کارډ پرانیسته وشوه. ولسته د صحت کارډ ورکولو سلسله پیل شوه. تحریک انصاف ګونځي مشران او چارواکي وایي چې د هر شناختي کارډ لرونکي په نامه دغه کارډ جوړ شوی دی او دوی د وړیا علاج لپاره استعمالولی شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د صوبایي حکومت په هدایاتو ذیلي انتظامیه مرستیال ډیپټي کمشنر منظور افریدی میران شاه روختون کې صحت کارډ سینټر باقاعده پرانستا وکړه او راغلو خلکو ته صحت کارډ وویشل. دغه دستوره کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شمالي وزیرستان صدر حاجی نیک محمد خان راغلو خلکو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان ویژن مطابق به ولس سره شوې وعده پوره کوي او هر وګړی ته به دغه کارډ په متعلقه تحصیل روغتون کې ملاویږي.
په دې ښه دانشته چې دا هغه ملک ته یم او دا د سپورش ول دا یم ټول غریب خلک ته چې کیمه ودی سره شوی وي دا د هغې پرې دل ور چې د چا شناختی کارډ دی د په نوم دا کارډ جوړ دی د خپل کارډینه وصول کښتا چې دا اسنا چې کیم غریب خلک وي د هغې نه کارډ پوتې شي او بل ورځ هغه علاج نشي کولای. ایم ایس صاحب یو مطالبه کړی وه چې دلته میری بجلی ان شاء الله دا لا زمو دا سره بجلی وزه تک ان شاء الله.
زمشو قبایلی اضلاع صحت کارډ ویان ته جمل حسین وایي شمالی وزیرستان ټولو تحصیلونو کې موجود روغتونونو نه خلق خپل صحت کارډ اخستی شي او دغه د غریب ولس سره د صحي سہولتونو په لړ کې د حکومت مرسته ده.
د ډیسټریبیوشن سنټر کې دی هغه تحصیل میران شاه او د غلام خان په دې هسپتال کې کارډونه ملاویږي د تخیل کارډونه په بویا کې ملاویږي دوسلی او رزمک ولا په دوسلی کې ملاویږي د میرلی ولا کارډونه په تحصیل هسپتال میرلی کې ملاویږي سپینوام کارډونه په سپینوام کې تقسیم شروع دی مطلب چې دی کې به غټ غټ بیماری لکه دا کینسر شو کارډیالوجي شو ولا داسې غټ غټ سرجری شو دا په دې کې علاج کیږي نور کارډونه هم راځي. د دې فارمولا نشته بس دا هر چا په نوم کارډ راغلی دی دا هسپتال هم پکې شامل دی په پېښور کې پکې هسپتال نه لګلی ډیډنګ هسپتال شو کامپلیکس شو پیمز هسپتال شو مقصود میډیکل سنټر شو ارنم شو وزیرستان سړی په کراچۍ کې هم کار کوي یا په لاهور کې دی هلته هم زموږ هسپتالونه دي هلته هم د علاج کول شي اکراز د بورډ دا کار روان دی.
د میرانشاه یو اوسیدونکی رحیم الله وایي صحت کارډ ورته میلاو شو خوشحاله دی چې وړیا علاج کې ترې استفاده وکړي.
داغا ڈیر شو وش ول دمیجا غریب نے ہر کے چار پوندا وچار دلا سرحد کاری چ روکڑ لوس پس ان شاء اللہ جب تک کو علاج بے علاج دے پر پشاور تا زنر تھو پرشن بے پشاور شی
دا میران شاہ میر علی شواس پینوام رزمک دا تاخیل او نور تحصیلونو روختونونو چارواکی وای د هر شناختی کارڈ لارون کی پناما صحت کارڈ زیاتره جوړ شوی او نور هم راتلون کی دی د هر سیمه اوسیدون کی د متعلقه روختونونو نه خپل صحت کارڈ اخلي چې د لویو بیمارو وړیا علاج لپاره یې کراولې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو پیښور های کورټ د ښار چټک بس پروژې یا ریپیډ بس پروژکټ په اړه تفصیلی فیصله کې د پلټنو وفاقي ادارې فایې ته امر کړی چې په دې پروژه کې د درغلیو په اړه په 15 ورځو کې دننه پلټنې سرته ورسوي او راپور جمع کړي. پیښور های کورټ په داسې حال کې تفصیلی فیصله خبره کړې چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د چټک بس پروژه به په 3 میاشتو کې مکمل شي او د 2000 کال د فبروري په میاشت کې به فعال شي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي د هایکورټ فیصلې ثابته کړې ده چې په دې پروژه کې درغلې شوې دي. نور تفصیل له ګل ایاس نو.
پیښور هایکورټ د چټک بس پروژې کې د مبینه درغلیو په اړه فیصله د روان کال په جولای میاشت کې پر پروژه د کار نور نه ځنډیدو لپاره له ځان سره محفوظه کړې وه. خو هایکورټ د دسمبر پر 15 خپله تفصیلي فیصله خپره کړې او ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د منصوبه بندۍ بغیر دا پروژه شروع کړې وه او په لومړي سر کې یې په 6 میاشتو کې دننه د بشپړېدو خبره کړې وه. خو دا پراجیکټ د سیاست ښکار شوی دی. تحریک انصاف د پیښور چټک بس پروژې پرانسته د خپل تیر حکومت پر مهال په 2018 کال په اکتوبر میاشت کې کړې وه. د هغه وخت وزیر پرویز خټک ویلی ول چې دا پروژه به په 6 میاشتو کې مکمل شي، خو تر اوسه پورې دا پروژه سرته نه ده رسیدلې. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال اړیته ویل چې ټولو اپوزیشن ګوندونو له لومړي سر نه د دې پروژې مخالفت کړی وو او حکومت دا د کرپشن لپاره شروع کړی وه.
دې منصوبې غوښتنه د پیښور خلکو نه ده کړې، نه د دې منصوبې ضرورت و دلته. خو بیا هم ظاهره خبره دې سره حکومت او بیا د اکثریت دې ته نه کتل چې دا عوامو دا مطالبه کړې ده یا دې ضرورت شته. نو موږ د هایکورټ دې فیصلې ته ډېر په ښه نظر ګورو او خبره دا وه چې ډېره مخکې دا راغلې وه، ځکه چې په اربونو روپۍ دا د دې صوبې چې غریبه صوبه ده بیرونی قرضې هم دي، د پیښور تجارت هم ختم شو، بین الاقوامي شهره چې دا هم ختمه شوه، او یو ډېر لوی مشکل کې د ټول عمر دپاره، یو وخت دپاره نه، د ټول عمر دپاره پیښور واچاو.
سردار حسین بابک زیاته کړه باید هغه کسان په ډاګه کړل شي چې په دې پروژه کې په درغلیو کې ککړ دي. پیښور هایکورټ په خپله تفصیلي فیصله کې دا هم ویلي دي چې د دې پروژې ITS نظام لګولو ټیکه حکومت خپلو کسانو ته ورکړي او د پنجاب په صوبه کې په تور فیرس کې شامل یو کمپنۍ ته هم په پروجیکټ کې ټیکه ورکړل شوی وه. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ډیسر په خبرو کې دا تورونه رد کړی دي.
دا چې کوم بی آر ټی تنده کې جوړ شوی دا کوم لاهور کې جوړ شوی دا غي نه د دې زمونږ میټیریل فار بیټر ډیر د سټانډرډ دی او ان شاء الله تعالی او چې کله دا کمپلیټ شي موږ بار بار وایو کڅوک اډیټ کول غواړي، کڅوک د دې تحقیقات کول غواړي، موږ به ویلکم کوو.
د پیښور چټک پروژې هدف داو چې په خار کې د ټرافیک ډیروالی مسله هوار کړی، خو اوس د پیښور اوسیدونکو وای چې دوی د دې پروژې د نه پوره کېدو لکبله په ورځني ژوند او کاروباري توګه له ډیرو مسلو سره مخامخ دي. په پیښور کې د مشرق ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر مشال اړتیا ویل چې دې پروژې د خار اوسیدونکو لپاره مستقل ستونزې جوړې کړې دي. محمود جان بابر د دې پروژې د ځنډ علتونو په اړه ویل
په دې کې غټه وجه چې کوم ښکاري دا دلته خلک په دې باندې خبرې کوي چې په دې کې حکومت پیسې په غلطه طریقه باندې خرچ کړي دي. غلطه طریقې سره خرچ کړي مطلب دا دی چې بی آر ټی پیسې چېرته په نورو ځایونو کې هم لګېدلې دي او شمېرلې دي پسې دي. ویلي دا دي چې دا د بی آر ټی خرچه ده خو په نورو ځایونو کې لګېدلې ده، او دلته خو د تحریک انصاف مخالفین چې د دې پیسې الیکشن کې هم استعمال شوی وي. پاکستان کې چې کومه خبره سایډ تکې ډډې تکې نو هغه د پاره وې د تحقیقاتو حکم ورکړ شو.
د پیښور ښار چټک بس پروژې لپاره ایشیایي پرمختیايي بانک 8.8 اربع روپۍ ورکړې وې. بلخوا د پاکستان ځینو رسنیو د صوبایي حکومت لخوا خبر ورکړي چې حکومت به د پیښور هایکورټ فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
د
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د ماخام 15 بجې شیبی دی لند خبرونه د نجیب عامر نور.
یو امریکایي چارواکی نن مشال لډیو ته ویل چې د قطر په مرکز دوحه کې سر لنن بیا د امریکایي استازو او طالب مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې پیل شوې دي. د دواړو لورو ترمنځ سر دی وړاندې د خبرو نه پړاوونه ترسره شوې دي. پېښور های کورټ د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې اف آی ای امر کړی چې په 45 ورځو کې دی د پېښور د چټکو بسونو پروژه کې د درغلیو څېړنه بشپړه کړي. پلپلو د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي د 2000 تر فبروري به دا پروژه مکمله شي. چارواکي وایي د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې نن د سکرو په کان کې د چاودنې له کبله یو مزدور وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. مرستندویه پرسونل د وژل شوي تن جسد او ژوبل تن له کانه ویستلی دي. وژل شوی تن د بلوچستان د سنځاوي اوسیدونکی و. پاکستانی ترانسپورټرانو په چمن پوله د پاکستان غاړې ته خپل کانټینرونه د احتجاج په توګه درولې دي. د درول شو کانټینرونو شمیره د 500 پوښه کې ښودل کیږي. دوی د کستم یا ګمرک د ادارې لخوا د هغوی د کانټینرانو د کلیرنس نه کولو په احتجاج دا ګام پورته کړی دی. د افغانستان په جلال آباد کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا جسد نن په کابل کې د سرکاري اعزاز وروسته د هغه کورنۍ ته وسپارل شو چې وروسته به له کابله ترکیې ته ولېږدول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې موقع وویل دا د ډېرې خواشینۍ ورځ ده ځکه افغانستان یو ستر شخصیت له لاسه ورکړی. تمه ده چې نن به د بلاروس او روسیې ولسمشران سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحادیې پر تړون به بحث وکړي. له هغې وروسته ده چې مسکو پر مینسک د باور زیات کړی چې له هغو سره د هماهنګي زیاته کړي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې وایي د واکسینو پر ضد د پروپاګاندې نقصانات په ټوله نړۍ کې محسوسېږي او هم په دې وجه د صحت نړیوالې ادارې په یو شمېر ملکونو کې په ماشومانو کې د خسرې یا د شری د ناروغۍ سر راوچتولو خبرداري ورکړې ده. او وایي په کال 2013 کې خوښه 10 میلیونه خلک له شری متاثر شوي او په دې کې 140,000 مړه شوي. ادارې وایي د صحت نړیوالې ادارې ډایرکټر دا د ټوله نړۍ ناکامي بولي چې د کال 2013 په پرتله په کال 2019 کې دشمیره زیات شوی او موږ ماشومان لدی بچ نکړی شو. ادارې وایي بلپلو په پاکستان کې هم پروپاګاندو یا وازو د واکسینونو کمپاینونو ته ډیر نقصان رسولې دي او د روسیو کې د پولیو واکسینونو پر ضد پروپاګاندې لوجي په دې ډیر اثر پرې وته او دارنګ وکتل چینو دا وسوس پسین صوبې د میادي طبي پر ضد د واکسین مهم هم لستونزو سره مخامخ شوی. ادارې اخر کې وایي د شری ناروغي ډیره خطرناک ده او دا هر کس له خطر سره مخامخ کولې شي. نو په کار د چې د دې ناروغي په پیل کې مخنیوي وشي غنیدا به زموږ د صحت په نظام کې یو لوی تباہی راولي. د دې ترڅنګ نوې وخت تر سپڼ خپلې درې کې وای امریکا د روسيو کې له افغان طالبانو سره مذاکرات منسوخ کړي وو د کوم چې یو وار بیا پیل کیږي. ادارې وای پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ یو وار بیا د مذاکرات د پیل هرکلی کوي او په دې هله چې د دې مذاکرات لوجي به افغانستان کې امن راشي ځکه چې د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی او د ټولې منطقې امن هم د دې سره تړلې دی. ادارې وړاندې لیکي ښکاري داسې چې دا ځل امریکا او افغان طالبان دواړه په دې معامله کې سنجیده دي او هم د دې سنجیدګۍ له وجې د دې د کامیابۍ امکانات پیدا شوي او د دې مذاکراتو د کامیابۍ له وجې به د افغانستان د امن پر ضد قوتونو ته هم ماتې ورکړې شي. ادارې اخر کې وایي بلپلو په دې مذاکراتو کې افغان حکومت ته خپل مفادات په نظر راځي نو باید چې امریکا د مذاکراتو دوران د افغان انتظامی خواهش او مفادات هم په نظر کې وساتي او افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره دا مذاکرات سرته ورسوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایمز مجله لیکي د افغانستان د یوې تلپاتې سولې په اړه باید هغو ټولو مسلو ته پام وشي چې تر مخه یې په دغه هیواد کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک او اوربند اعلان شي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي په ایران کې د ګرانۍ خلاف په مظاهرو کې د امنیتي عسکرو سره په نښتو کې ګڼ مظاهرچیان وژل شوي دي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې. ټایم مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر په 28 د 100 ساعتونو لپاره افغانستان ته لاړو او هلته یې ځینې مهم اعلانونه وکړل. په دغو کې یو اعلان دا هم و چې ډېر زر به له طالبانو سره خبرې بیا پیل شي. دوی به په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیره کموي. او درېمه دا خبره هم وکړه چې پخوا طالبان اوربند ته نه وو راضي خو اوس به راضي شي. ټایمز لیکي خو دې خبرو ته طالبان داسې نه ګوري. د طالبانو دا دریځ دی چې تر څو په افغانستان کې نړیوال عسکر وي تر هغې پورې دوی وسله نه غورځوي. ټایم ته د طالبانو ویان سهیل شاهین وایي دوی به هله اوربند اعلانوي چې د سولې تړون لاسلیک شي تر هغې پورې د اوربند اعلان نشي کولی. نو د امریکایي ولسمشر دا خبره چې طالبان ډېر زر اوربند اعلان کړي لا هم داسې نشي کېدی او په دې لاره کې باید لومړی ټول هغه شرایط پوره شي چې تر مخه یې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او امن راشي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي څنګه چې د ایران په مختلفو برخو کې انټرنیټ بحال شو نو معلومه شوه چې په دغه هیواد کې د ګرانۍ خلاف په مظاهرو کې ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. دا مظاهرې د ایران په یو شمېر صوبو کې شوي او په اړه دا هم ویل کېږي چې د 1979 کال تر انقلاب وروسته تر ټولو لوی مظاهرې دي. یوازې په مشهر ښار کې د 30 نه تر 100 کسانو د وژنې په اړه راپورونه دي. د اکانومیست په خبره په دغو مظاهرو کې تر 450 پورې کسانو د وژل کېدو راپورونه هم دي او تر 5000 پورې د مظاهرچیانو د نیولو راپورونه هم دي. په ایران کې د تیلو په شمول د مختلفو شیانو د بیو د زیاتېدو خلاف په ګڼو ښارونو کې مظاهرې وشوې. بلخوا د ایران په ګاونډ عراق کې هم مظاهرې روانې دي او داسې ویل کېږي چې د دغو دواړو هیوادونو ولسونو اوس د خپلو حکومتونو او د دوی د ناسمو اقتصادي پالیسیو، ګرانۍ او بیروزګارۍ خلاف د مظاهرو لاره خپله کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال رادیو د په جلال آباد کې د وجل شوی خیریه کارکونکو 300 ناکامو را مړي نن کابل کې د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. د مړي د سپارلو مراسمو په اړه دا وخت په کابل کې زموږ همکار خاطر پردیس را سره د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه وروستي معلومات لرئ؟
ډیره مننه اغلی اسد. لکه څنګه تاسو ته هم سلامونه او ټولو ورېدونکو ته، لکه تاسو ته هم اشاره درلودله، ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کوي چې افغان امنیتي ارګانونه به د ډاکټر تیتسو ناکامورا وژونکي پیدا کوي او د قانون منګلو ته به سپاري. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن شنبه ماسپښین د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې جاپان ته د ډاکټر تیتسو ناکامورا د جسد د انتقال د مراسم کړلی. غنی ویل چې ناکامورا خپل ژوند د افغانستان خلکو ته وقف کړ او هغه کارونه یې ترسره کړل چې د هر افغان هیله وه. نوموړی د افغانستان او جاپان ګډ اتل یاد کړ. ډاکټر تیتسو ناکامورا د چهار شنبه په ورځ په جلال آباد په یوې حمله کې ټپي شو چې لږ وروسته بیا د سختو ټپونو له امله ساوه. د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د ننګرهار والي ویان عطاالله خوګینی رسنیو ته ویلي چې د ډاکټر ناکامورا د وژلو طرحه له هیواد نه بهر جوړه شوې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد دا حمله یوه تروریستي حمله ګڼلې ده. ډاکټر تیتسو ناکامورا 23 کلن و. د په افغانستان کې د کرنې او اوبو د مدیریت په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي.
سمه ده، ډېره مننه اوریدونکو. دا وو په کابل کې د مشال ریډیو همکار خاطر پردیس چې تاسو ته معلومات ترکول. افغان ولسمشر د ولسی خدمتګار ډاکټر تیتسو ناکامورا وژنه یو غمیزه بلل او ویلي دي چې د هغه په وژل کېدو ټول افغان ولس په ویر کې دی. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د نړۍ ځینو هیوادونو پرون له تهران غوښتنه وکړه چې له هغو ګامونو څخه د لاس واخلي چې د 2015 کال له اټومي تړون څخه سرغړونه ګڼل کېږي. دا خبره د چین یو چارواکي په ویانا کې د پرونی غونډې په پای کې وکړه. په ویانا کې دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ کړکیچ تر ټولو زیات شوې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ زموږ د همکار سالم احمد سالین اور.
د نړۍ ځینو قدرتونو له تهران غوښتنه وکړه له هغو اقداماتو لاس واخلي چې د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. دغه اټومي تړون وروسته له هغې متزلزل سو چې د امریکا متحده ایالاتونه تیر کال ورڅخه په یو اړخیز ډول د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. واشنگتن دغه بندیزونه د ایران اقتصاد چې مخکې هم ځپل سوی و له پښو واچاوه. ایران هم په جواب کې وویل چې د خپلو غنی کړو ایرانیمو او د درنو اوبو زیرمې یې له هغه حد څخه اړولي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل سوی و او ورباندې موافقه سوې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت کې د وسلو د کنټرول د ریاست عمومي رئیس فو کونګ پرون خبرلانو ته وویل ایران دا واضح کړی چې له ټولو اقداماتو تر شا کېدل ممکن دي او تیار دی چې د اټومي تړون بشپړ رعایت ته مخه کړي. فوکونګ په ویانا کې د هغې غونډې په پای کې دا خبرې وکړې چې د ایران او په اټومي تړون کې د پاتې 500 نورو پیاوړو هیوادونو چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې او جرمني استازي پکې جرګه سوي وو. ایران مخکې داسې اشاره ورکړې وې که په اقتصادي لحاظ د اړتیا وړ تسهیلات ورته پیشنهاد سي تیار دی له خپلو دغو لانجمنو اقداماتو تر شا سي. د ایران استازي عباس عراقچی تر پرونی غونډې وروسته وویل د فکر کاوه چې نړیوال قدرتونه د عملی حل لارو موندلو ته لیواله دي چې له دې سره دوی وکولی سي له ایران سره خپل اقتصادي همکاري ته دوام ورکړي. د زیاته کړه چې موږ په دغو هیوادونو کې جدیت ګورو، البته چې په مخ کې ستونزې او خنډونه سته. اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی که ایران په اټومي تړون کې خپل مکلفیتونه پر ځای نه کړي، هغه هیوادونه به چې په اټومي تړون کې پاتې دي د لانجې د حل د میکانیزم په نوم یوه فقره پیشنهاد کړي. دغه میکانیزم به قرار قرار دغه موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي او نتیجه به یې پر ایران د هغو بندیزونو بیا لګول وي چې د اټومي تړون له مخې ورڅخه لرې کړای سوي وو. تر پرونی غونډې یوه شپه مخکې بریتانیا، فرانسې او جرمني پر تهران تور لګولی و چې داسې بالستیک میزایل جوړوي چې اټومي سرو کې لېږدولی سي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سمدلاسه دا ادعا رد کړه او ناسمه یې وبلله.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼې په خپله یوه اداریه کې لیکلي چې په جلال آباد ښار کې د پی ایم ایس جاپانۍ خیریه ادارې مشر تیتسو ناکامورا وژل کېدو وښوده چې ځینې وسله والې ډلې نه غواړي په افغانستان کې د سولې خبرې کامیابه او امن پر ځای شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن نور.
د ایران ورځپاڼې په اداریه کې راغلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی ایښودو په هدف د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې حسمي تړون نه دی شوی، په افغانستان کې تشدد زیات شوی او همداراز په افغانستان کې هغه سیمې چېرته چې حکومتي واک نشته طالبان یا داعش وسلوالې کنټرولوي. اداریه لیکي په جلال آباد ښار کې د پی ایم ایس جاپانۍ خیریه ادارې مشر تیتسو ناکامورا وژل کېدو وښوده چې له طالبانو سره د تړون نه مخکې ځینې وسله والې ډلې دا قسمه کارونه ترسره کولی شي. په اداریه کې راغلي په کومو سیمو کې چې حکومت او طالبان کنټرول نه لري هلته باید له داعش سره د اړه لرونکو وسله والو مخه ونیول شي. اداریه لیکي که څه هم افغان حکومت او طالبان دواړه د داعش ډلې خلاف دي او دواړه اداوي کوي چې دې ډلې ته یې ډېر تاوان رسولی دی، خو افغان حکومت او طالبان هم د یو بل دښمنان دي. اداریه کې راغلي موجوده حالاتو ته په کتو دا د وخت ضرورت دی چې په افغانستان کې د یو امنیتي تړون د لارې ټولې نسلي او نظریاتي ډلې رایوځي کړل شي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي هم په دې وروستیو کې په کابل کې وو چې دا رنګ له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. باید امریکایان، افغان حکومت او طالبان پر دې پوه شي چې دې سیمې ته تر ټولو لوی خطر له داعش ډلې دی او دا ځکه چې دې ډلې په شام او نورو هیوادونو کې کنټرول له لاسه ورکړی او په دې لټون کې دا چې نوې سیمې لاندې کړي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې په یو څو سرکاري سکولونو کې د ماشومانو لپاره د ارلی ایج په نوم د کمپیوټر د زده کړو پروګرام پیل شوی دی چې ډېر زر به یې د صوبې ټولو سرکاري سکولونو ته وغځوي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان نو.
تیره ورځ پیښور کې د ساینس او ټکنالوژي محکمې لخوا را جوړ شوی یو غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره د ساینس او ټکنالوژي خصوصي مشیر کامران بنگش مشال لیړو ته وویل چې د دې مقصد تعلیمي نظام د کمپیوټر ټکنالوژي سره تړل دي.
او دی باوس دا تعلیم محکمه سره پدیړه پګړه کار کوي.
کم مونږ د هنر یا د مهارت خبره کو ایمرجنګ ټیکنالوژیز کی دا غیدا لپاره یو آگاهی چې مونږ ارلی ایج نه واخلا تر هایر ایجوکیشن پورې سکلز ډیولپمنټ باندې ایلیمنٹری ایجوکیشن ډپارټمنټ او ایس سی این آئی ٹی ډپارټمنټ څنګه کولابریټ کول شي او مونږ خپل ماشومان د مستقبل لپاره څنګه تیارول شو. ځکه چې د هنر نه علاوه ترقی ناممکنه ده. نو مونږ آلریډی یو ډیر فلیګ شپ پروجیکټ کو لګي ارلی ایج پروګرامینګ په نوم باندې هغه په ټوله دنیا کې زمونږ
ارسلان مشال لیڑو توائی چې خپل سکول لپاره پروگرام تیار کړی دی او هر څوک کولی شي چې ردوی د سکول په اړه باندې په دغه ویب سایټ باندې معلومات ترلاسه کړي.
جی ما ویب سایټ جوړ کړی خپل سکول لپاره. جی ویب سایټ کې 15 پیجز دي. پیجز کې هوم پیج، اباوت اس، کانټاکټ اس، اور سټاف، اور نور ویوبل پیج دي. اور سټاف کې د سټاف لپاره انفارمیشن دي، هوم کې د سکول تصویران دي، اباوت اس کې د پرنسپل هیستوري، د سکول هیستوري او د سټاف لپاره سب هیستوري ده پکې. اور کانټاکټ اس کې زمون د سکول سره کانټاکټ وي. زمون پر لیس پروګرامینګ کې یو سلور سی دی دای کوډ او ار جی سکریچ موبیرایز اور اپ انوینټر. ما موبیرایز کې ما ویب سایټ جوړ کړی.
هم په خبر کې د سرکاري سکول د نهم جمعه سارا حزب الله وای چې دا سه موبایل اپلیکیشنز او گیمونه دوی ساس کړی دي چې د لوب سره سره پکې د ماشومان لپاره زده کړې هم دي.
موږ چې ریس اتورټی ش اپس جوړ کړی دي، انیمیشن هم جوړ کړی، گیمز هم جوړ کړی، د موږ ش سافټویرز دي، سکریچ، اپ انوینټر، سب داسي سو دغه وړی لکه ارت جوړول غوړي نغې د لپاره موږ ارت ټوټوریلز جوړ کړی دي چې داسي لکه دغه شانتي بیا دینه علاوه موږ گیمز هم جوړ کړی. هغه اکچولی کی موږ دا خې کنه چې موږ به کوډینګ څنګه کوو، خو هغه چې کله موږ کوو کنه لکه موږ تاسو فیل کیږي چې موږ گیم کوو، خو اکچولی هغه بهر نه زموږ مایند پلاوي.
دا ماشومان او د سرکاري سکولونو استادانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سوبې ټولو سرکاري سکولونو ته د ارلی ایج کمپیوټر پروګرام اوغزول شي چې د نړۍ سره سم د ټکنالوژي په ځغل کې د دې سوبې ماشومان هم ځان برابر کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وایي د پارلماني امورو پر مخ وړلو کې لوی خنډ واکمن تحریک انصاف ګوندې. د اپوزیشن ګوندونو ځینې غړو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له پارلمانه د آرډیننس فیکټري جوړه کړې او له دوی سره د مشاورت بغیر قانون سازي کوي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي او وایي د اپوزیشن ګوندونو رویه غیر سنجیده ده. په دې اړه نور تفصیل د ګل ایاس نور.
په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن او واکمن ائتلافي ګوندونو ترمنځ په ځینو قوانینو د اختلافاتو له وجې د قانون سازۍ عمل ودرېدلی دی. د دې له وجې حکومت په دې رستو کې له پارلمانه آرډیننس یا صدارتي فرمانونه د اپوزیشن ګوندونو له مشاورت بغیر منظور کړ، خو وروسته یې بیا واپس واخیستل. د دې ترڅنګ په پارلمان کې د انتخاباتي کمیشن د نوي مشر ټاکلو په اړه هم د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات دي. په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون غړی عباد الله خان مشال اړو ته ویل حکومت د پارلمان چلولو ذمہواري سرته نه رسوي.
پارلمان دروازه بندی تازه غتیر سیشن کې کتلې چې په یو ورځ کې څو اډیننس راغلي، اډیننس فیکټری لګولې ده. نو مطلب هغه یې کو جمهوریت انداز باندې راغلي دي. جمهوریت سره یې سکار دی، سلیکټډ خلک دی، هغه پارلمان چرول ګورنمنت په خپل نه وړي. تازه به کتلې چې کله مو سیشن یې څه ډیبیټ کیږي، د دې ته اپوزیشن طرف نه څو خبرو کې نه سپایلر کې نه ولي یو سپایلر راپاتې نو ټول ماحول د سکی چې بیان ته کې ناسته اپوزیشن هم مجبوري شي.
عباد الله خان زیاته د اپوزیشن ګوندونو مشر په پارلمان کې واکمن ګوند ته سو وارې د قانون سازۍ او په نورو چارو کې د مرستې وړاندیز ورکړی وو، خو حکومت خبرو ته تیار نه دی. په قومي اسمبلی کې د یو بل اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام فی غړی زاهد دورانی مشال اړو ته ویل چې د انتخاباتي کمیشن د مشر ټاکنې په اړه اختلافات موجود دي.
اوس هم پورې ما خیال کې داسې څه خبره نه ده راغلې چې یو خبره فاینل شوې، لکه یا ډیډ لاک کویل شي یا فلحال داسې څه خبره نشته چې د اپوزیشن او د حکومت سره راځي شوې په دې باندې په یو نامه باندې یا تو د ممبرانو نامې باندې. پاتې خبره شوه د ایکسټینشن والا چې کومه د سپریم کورټ ته څنګه ډیټیل فیصله راغلې نه ده، چې هغه فیصله کې به دا ترمیم به څنګه بچیږي نو وروسته به مطلبی چې دی کې بس کیږي.
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی شیر اکبر خان مشال اډی سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل چې ګواکې حکومت په پارلمان کې د قانون سازۍ لړکي خنډونه راپورته کوي. دوی ویل حکومت کله هم یو بل یا آرډیننس ایوان ته وړي نو اپوزیشن ګوندونه مخالفت کوي.
اپوزیشن
چې د پاکستان الیکشن کمیشن د مشر موده د دسمبر په 15 ختمه شوه، حکومت او اپوزیشن ګوندونو د نوي مشر په ټاکنې سلا نشول. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې هارون رشید مشال اړتیا چې اپوزیشن ګوندونه به په پارلمان کې د نوي الیکشن کمیشنر او د فوج د مشر د ملازمت مودي غزولو په اړه جلا جلا ستراتیژي خپلوي.
چیف الیکشن کمیشنر هغه ډیر زیات مهم شی دی، هغه ځکه چې الیکشنو کې د هغه رول دی هغه ډیر زیات دی. ما ته ښکاري نه چې د لس ورځو کې به د دې مسله به داسې په اسانه به حل شي. ولې اپوزیشن دام ګوري که دا الیکشن کمیشنر د پی ټی آی تبې کس رالو نو بیا فارن فنډینګ والا کیسه روانه ده پی ټی آی خلاف، هغه کیسه چې ده هغه به ختمه شي. پی ټی آی دې حساب سره هو یو غلط کار کړی دی او فنډونه یې غفی دي، نو هغه خپل ځان بچکولو لپاره داسې کس برابرلي چې دې کیس نه ځان خلاص کړي. نو دې کې گنجائش ډېر د سیاست.
هارون رشید یاد کړ چې په پارلمان کې د فوج د مشر د ملازمت د مودي غزولو په اړه به حکومت او اپوزیشن دریز یو وي. پوهان دا هم وایي چې په پارلمان کې موجوده حکومت له تیر یو نیم کال راهیسې هغه شان قانون سازي نه ده کړې چې څرنګه په کار وه.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو
اوریدونکو پرون یو ځل بیا په اسلام آباد کې ناصرګندو مظاهره چانو د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته مظاهره کړې ده او د ډان ګروپ پر ضد ناری وهلو سره سره د یاد اخبار یو شمېر کاپیان هم سوځولې دي. مظاهرونو ویلي د ډان اخبار دا خبر ناسم و چې ګنې په لندن کې په چړو د حمله کوونکو عثمان خان تعلق له پاکستان سره دی. بلخوا د دې ورځپاڼې انتظامیه وایي اخبار یې په خپل خبر کې فقط دومره لیکلي وو چې په لندن حمله کې ککړ عثمان خان پاکستانی نژاده برطانوي وو او دا شان خبر د پاکستان نورو رسنو هم ورکړی وو خو یوازې دوی پنخه کیږي. نور تفصیل د احمد الله نور.
د دسمبر په شپږمه په درزنونو نامعلومه مظاهره چیانو په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان دفتر مخې ته یو وار بیا احتجاجي مظاهره وکړه او د ډان ګروپ انتظامی پر ضد نارې وهلو سره سره د یاد اخبار د بندولو غوښتنه یې وکړه. د مظاهرې وروسته د ډان ایډیټر ظفر عباس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل اسلام آباد کې یو وار بیا د منظمې منصوبه بندۍ تر لاندې د ډان دفتر مخې ته مظاهره وکړې شوه او احتجاج کوونکو ټولې داخلي لارې بندې کړې وې. د ورځپاڼې انتظامی فوراً پولیسو ته اطلاع ورکړه او ورته ویل چې د ورځپاڼې د ملازمینو او املاکو حفاظت یې ذمہواري ده، نو هیله لري چې حکومت به مداخله په کولو سره د دوی د کارکوونکو حفاظت یقیني کړي. د ذکر دا چې د تیر ګل په ورځ هم یو شمېر نامعلومه کسانو د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته احتجاج کړی وو او وینا یې وه چې ډان اخبار په لندن کې په چړو حمله کې د ککړ عثمان خان تعلق له پاکستان سره ښودلی چې ناسم خبر دی ځکه چې نوموړی په برطانیا کې پیدا شوی او هم د هغه ځای دی. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکارې فردوس اشقاوان د ډومبۍ مظاهرې وروسته په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي وو کله چې د یادې ورځپاڼې د دفتر محاصره کړې شوې وه نو د ټولو نه لومبۍ ما د ډان ورځپاڼې انتظامیې ته ټلیفون کړی وو. د ټولو ادارو د ملازمینو او املاکو حفاظت یقیني جوړول زموږ ذمواري ده خو د ریاست د ګټو حفاظت کول د رسنیو هم ذمواري جوړیږي. کله چې زه د دې پیښې نه خبر شوم نو هغه وخت مو ګامونه پورته کړل ځکه چې قانون په لاس کې د اخیستو هیچ چاته اجازه نه شو ورکولی. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ د خبریالانو تنظیمونو هم د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته په دویم ځل شوې مظاهره په سختو ټکو کې غندلې ده. د پی ایف یو جی سره سره د بی پولي خبریالانو سازمان او کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست د وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کړې چې یادې ورځپاڼې دفتر مخې ته شوې مظاهرې دې وغندي او په ملک کې د صحافت د ازادۍ لپاره ګامونه پورته کړي. د دسمبر په 15مه د راولپنډۍ اسلام آباد خبریالانو ټولنې آر ای یو جی په ګډون د مدني ټولنو فعالانو د زده کوونکو سازمان او د یو شمېر ګوندونو غړو د ډان ورځپاڼې سره پیوستون لپاره د یاد اخبار دفتر مخې ته را جمع شوي وو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې راتلونکي کې نه صرف دا شان احتجاجونو مخه ونیسي بلکې رسنیزو ادارو امنیت دې یقیني کړي. دا لومړی ځل نه دی چې ډان او یا د پاکستان نور مطبوعات له دغسې ګواښونو سره مخ دي. د رسنیو مالکان، خبریالان، فعالان او بشري حقوقو سازمانونه ادعا کوي چې د دې هیواد حکومت په مطبوعاتو یو شمېر محدودیتونه لګولي دي خو حکومت بیا دا تورونه ردوي.
اوریدونکو رازو یو بلې موضوع ته، د 2013 کال د جولای په میاشت کې د هغه وخت سپریم کورټ چیف جسټس میا ساکب نثار د دی امیر باشا او مومند ډیمونو جوړولو لپاره د یو فنډ شروعات کړی وو. دا چې اوس په دغه فنډ کې څومره روپۍ جمع شوي دي او د هغې استعمال څنګه کیږي، د حکومتي وینا له مخې د دغو ډیمونو لپاره پاکستان ته د 2500 ارب روپو ضرورت دی. نور تفصیل له مشید بابرنا.
د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي وایي دوی به له سپریم کورټ نه غوښتنه کوي چې د پخواني چیف جسټس میا ساقب نثار په هڅو جوړ شوی د ډیمونو لپاره د فنډ 2,000 روپۍ دی د بجلی د رصد ادارې واب ډاله ورکړل شي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې په قومي اسمبلی کې د اوبو د زیرمو لپاره قائمه کمیټه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي فضل محمد خان وویل چې دا مهال په دی امیر باشا ډیم او مومند ډیم کار روان دی، نو د دغو پیسو صحیح استعمال واب ډا کولی شي.
ڈیم فنڈس ناغم لگا سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ کے پرتی اس وقت منگا کوشش کو چی پرائٹنگ کی وطا اولی گو چیر دادی مطلب وابڑے کا ٹرانسفر شیخ نما مخیر سے 12 بلین سی منگا پا پلا چکم از منگا دا غدا کم اچھی سٹینڈنگ کمیٹی آئی کے منگا دا خبر اکلا چیر دادی پرائٹنگ کے راشی چی سپریم کورٹ کا دیو دا غدا سی چیر دا وابڑے تدر ٹرانسفر ہم شی آو چی منگا پا سٹیٹ اس میں نیم پولیشو مطلب آئے کا روان ہے کنگی با ممن روان دی باشا من بوم روان دی.
دا 2013 کال پا جولائی میاش کی دا ہا وقت چیف جسٹس میا ساقب نثار د دې فن شروعات کړی وو. مشال ریډیو چې کله د پخوانی چیف جسٹس میا ساقب نثار نه وپوښتل چې د ډیمون لپاره د دې فن جوړولو ضرورت ولې پیښ شو، نو نوموړي وویل
چونکه پاکستان یو داسې هیواد دی چېرته چې د اوبو سخت کمښت دی، زما په اند دا یو ښه ګام او موږ په خپله پریکړه کې د دې په اړه مکمل تفصیلات ورکړي دي. اوس د دې فن ټول معاملات د سپریم کورټ یو بینچ سره دي.
دا چې دا مهال د دې ډیم فنډ څه صورتحال دی او په دې کې څومره رقم راغون شوی، په دې اړه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ لپاره د جیو ټلویزیون خبریال عبدالقیوم صدیقی مشال ریډیو ته وویل
11 بلین اکٹھے ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ
په دې فنڈ کې چې کله 12 ارب روپۍ جمع شوې، نو بیا د سپریم کورټ یو لوی بینچ پریکړه وکړه چې دا رقم د سٹیټ بینک د اکاؤنٹ نه اوباسي، ځکه چې سٹیټ بینک څه منافع نه ورکوله. نو دغه پریکړه لمخه په ټی بیلز کې سرمایه کاری وشوه چې پرې اوس 40 لک روپۍ روزانه منافع راځي او همدغه فنډ کې جمع کیږي.
د دی
امیر باشا عموماً ډیم جوړولو لپاره پاکستان ته دا مهال 2,500 ارب روپۍ پکار دي، خو د سپریم کورټ د ویبپاڼې لمخه تر دا مهال دې فنډ کې څه د پاسه 12 ارب روپۍ جمع شوي دي.
اوریدونکو اوس هم د روانې خبرونې په پای کې لنډ خبرونه د نجیب عامر نورو.
یو امریکایي چارواکي نن مشال رادیو ته وویل چې د قطر په مرکز دوها کې سرلننه بیا د امریکایي استازو او طالب مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې پیل شوې دي. د دواړو لورو ترمنځ تر دې وړاندې د خبرو نه پړاوونه ترسره شوې دي. پیښور های کورټ د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې ته امر کړی چې په 15 ورځو کې د پیښور د چټکو بسونو پروژه کې د درغلیو څېړنه بشپړه کړي. بل پلو د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي د 2020 تر فبروري به دا پروژه مکمله شي. چارواکي وایي د بلوچستان په دوکې سیمه کې نن د سکرو په کان کې د 14 له کبله یو مزدور وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. مرستندوی کسانو د وژل شوی تن جسد او ژوبل تن له کانه ویستلی دی. وژل شوی تن د بلوچستان د سنځاوي اوسیدونکی و.
پاکستانی ټرانسپورټرانو په چمن پوله د پاکستان غاړې ته خپل کانټینرونه د احتجاج په توګه ودرولې دي. د درول شو کانټینرونو شمیره د 500 په خواوشا کې کودل کیږي. دوی د کسټم یا ګمرک د ادارې لخوا د هغوی د کانټینرانو د کلیرنس د نه کولو په احتجاج دا ګام پورته کړی دی. د افغانستان په جلال آباد کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن په کابل کې د سرکاري اعزاز وروسته دغه کورنۍ ته وسپارل شو چې وروسته به له کابله ټوکیو ته ولېږدول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې مقول دا د ډېرې خواشینۍ ورځ ده ځکه افغانستان یو ستر شخصیت له لاسه ورکړی. تمه ده چې نن به د بیلاروس او روسیې ولسمشران سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحادیې پر تړون بحث وکړي. دا له هغې وروسته ده چې مسکو پر مینسک دباو زیات کړ چې له هغو سره دې هماهنګي زیاته کړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونو په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند نجیب عامر او زموږ تکنیکی همکار نگین صادق پور درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.